اوریدونکو درې بجې شوې دی او په دې غړې کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. تاسو ته هر کله وایم د خبرونه تاسو اوریدئ شئ. په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه تازه معلومات تر سره شریکو. د دې تر څنګ رپورټونه را سره دي، شننې را سره دي د غرس باورې، او په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته پاره لرو، تور تمونه او د رڼا پر لور. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه درته لرو چې زما همکار مجید بابر تاسو باندې کوي.
اسلام آباد تزی په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو احتجاجي پرلت په نهم ورځ هم دوام لري، او نن د آسټریا په سرخار ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب د امریکا او ایران ترمنځ په 2015 کال کې شوې د اټومي تړون په سر خبرې اترې کیږي. مشال د خبرونو تفصیل. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوردنی سفر نن اسلام آباد ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 15 په خپل خبر پاڼه کې ویلي، نو موړې بعد خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په خپل میندي اړیکو، اقتصادي همکاریو، شمال جنوب ګیس پایپ لاین او په افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ترمنځ د پلاو په کچه هم مذاکرات کیږي، چې پکې به د ترهګرۍ ضد جنگ او اقتصادي مرستو زیاتولو ترڅنګ په سیمه ایزو او نړیوالو چارو هم خبرې کیږي. سرګی لاوروف بعد پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ویني. په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په نهم ورځ هم په احتجاج دی او له حکومت په خپلو تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي غوښتنه کوي. مظاهرینو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د اپریل پر 15 نه یوازې د کوټې او صوبې د نورو برخو ترمنځ سړکونه تړلي وو، بلکې له پنجاب، سند او خیبر پختونخوا سره هم د ګاډو تګ راتګ ودرولی وو. د ملازمینو د احتجاج په اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د اپریل پر 3 ویلي ول چې حکومت دا مهال په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي توان نه لري، نو ملازمین دې هړتال ختم کړي او خپل کارونه ته دستانه شي. په بلوچستان کې ملازمین پر داسې حال په احتجاج دي چې فروری کې د پاکستان د بیلابیلو صوبو سرکاري ملازمینو په اسلام آباد کې احتجاجونه وکړل چې په غبرګون کې وفاقي حکومت ټولو صوبو ته د ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% د اضافي امر وکړ. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د مالی ستونزو له کبله پر دې اعلان عمل نشي کولای. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې په صوبه کې د سکولونو بندیدو پر ضد پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعونو راغلو د شخصي سکولونو استادانو او مالکانو وینا وه چې د سکولونو بندولو له وجې دوی د معاشي ستونزو سره مخ دي، نو حکومت د احتیاطي لارښوونو سره تعلیمي ادارې پرانیزي. په مظاهره کې موجود د چاسدي د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نفیس الله مشال ریډیو ته وویل،
بڑی اداروں کے جو سمرا استاذان دی یا غیر تدریسی عملہ دا آغا ڈیر زیاد سفر شوی دی دا حکومت دے اندازے مطابق زمونگا پا کے پی کے کی چی سو چار اداری چی دا بندی شوی دی. مونگا دا حکومت نا پرزول مطالبہ کو کہ حکومت دے اداری دا اسو پیز دلان نے چی دی نکلو.
مظاهرینو تر هغې وروسته خپل احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی باور ورکړو چې غوښتنې باید تعلیم وفاقي وزیر سره شریکوي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیرو سلیرو ساعتونو کې 103 کسان نور وچلی دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت د وزارت ځانګړې ویبپاڼې د اپریل پر 6 لیکلي دي چې له دې سره په ملک کې له کورونا څخه د مړو شوو مجموعي شمېره 14,970 ته رسېدلې ده. ویبپاڼې لیکي چې په تیرو سلیرو ساعتونو کې تر 4,000 پورې نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه 6,50,000 پورې کسان په کورونا وایرس اخته شوي، خو تر 6,30,000 نه زیات کسان ورڅخه جوړ شوي هم دي. وروستۍ خبر دا چې نن د آسیا په سرخار ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب د امریکا او ایران ترمنځ په 2015 کال کې شوې د اټومي تړون په سر خبرې اترې کیږي. په واشنگټن کې د واک بدلیدو نه پس د 2015 کال د اټومي لوازمې د بیا بحالۍ په اړه په لومړي ځل نه خپنې غوښتنه کیږي، خو د دغو خبرو د کامیابۍ په اړه دواړه خواوې ډېرې هیله مندې نه دي. واشنگټن د دې خبرو اترو په نتیجه کې د سلوي نتیجې راوتو امکان رد کړی او زیاته کړې ده چې دا مذاکرات په مشکل وي. بلخوا ایران وایي چې د دې مذاکراتو په اړه نه خوشبینه دي او نه ناامیده دي، خو زیاته کړې ده چې د خپل دغه غوښتنې نه به بچرې هم وانه وړي چې هغوی به تر هغې ړومبیتوب نه کوي تر کومه چې امریکا مالي بندیزونه نوي لرې کړي. دغو مذاکراتو کې به دغه هیوادونو استادی هم ګډون کوي چې د دې لوزنامې د عملي کولو په یو ګډ جامع پلان رضا شوي دي، چې پکې برېتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس شامل دي. د مشال خبرونو پای.
مجید بابرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې خبرونه کې په دوه معنی مای کې تاسو لپاره دوه نس پروګرامونه لرو تور تمونه او د رڼا پر لور خو په لومړی نیمای کې درته بیلابیل ریپورټونه لرو او په دې کې لکه سر ریپورت چې تاسو ته مو ویلې چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه دی چې اسلام آباد ته نن ځي په دې اړه زمونږ همکار طاهر خان همدا شیبه له اسلام آباد په کرخه را سره دی. طاهر خان صاحب ستړي مشه یو کاوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پاکستان ته نن درځي تازه معلومات څه دي د رسیدلې که رسیږي؟ به
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته تر دې وخت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته نه دی رسیدلی. دلته معلومات مونږ سره شریکې شوي دي چې د هغې تر مخه د پاکستان په وخت شاوخوا څلور بجې دی به پاکستان ته د هندوستان نه رسیږي چې دا وخت د هندوستان په دور ورځني سفر دی. نو شاوخوا یو ګنټه وروسته ودی اسلام آباد ته رسمي چې دیارلس کشي د خپل کمشره باندې د پاکستان دور غني سفر شروع کړي.
سید طاهر خان صاحب په دا سفر چې په دې کې و سرګی لاوروف تاسو ویل چې د یو لوړپوړي پلاوی په مشره کې اسلام آباد ته رسیږي دیارلس کشي د پلاوی دی، نو د ملاقاتونه د کوم چارواکو سره دی او په کوم چارو باندې خبرې کوي یا کوم تړون هم لاسلیک کیږي دواړو خو ترمنځ کسانګه؟
د پاکستان خارجه وزارت چې د دې سفر په اړه باندې د کوم بیانیا خبره کړې دا په هغه کې دی ویلي چې د دغه رسمي باضابطه خبرې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره وی او د دې ترڅنګ به د پاکستان وزیر اعظم او نور پاکستانی مشرانو سره ویني او د دې خبره دا کړې ده چې د پاکستان او د روسیې ترمنځ په دې خبرو کې به دفاع امنیتی چاره ترهګری په دشتګردۍ په ضد باندې همکاري افغان سوله انرژي توانایي او د غرمې اقتصادي چارو باندې به فوکس وي په دې باندې خبرې کیږي.
صحیح طاهر خان صاحب کاوریدونکو ته دا مو وایي چې د سرګی لاوروف اسلام آباد ته دا سفر د اسلام آباد او د مسکو د اړیکو ترمنځ د خوالي لپاره دا سفر ته څومره ګټور ګڼي؟
دا سفر ډیر زیات ګټور ځکه دی چې د پاکستان او د روس چې دواړه د سول جنگ هغه سیالان مو د یو بل مخالف وو، لیکن بیا په 2014 کال کې کله چې د افغانستان نه زیات خارجي فوجان وتلي وو د وتلو په حال کې، نو روس اول د پاکستان خلاف د پاکستان په ضد د وسلو بندیز ختم کړ. روس بیا 2014 کې د یو سل او 350 ملیون ډالرو سلو فوجي هلیکاپټر پاکستان ته ورته شي. اوس روسیا په پاکستان کې د کراچۍ د فورت قاسم د بندر نه تر د پنجاب د قصور پورې یو زر شاوخوا یو سل او 22 کیلومتره یو پایپ د مایا ګیس راځي پاکستان ته واردېږي. د هغې دپاره روس 2 میلیارډ ډالر دغه پایپ لاین دپاره دا معاهده شوې ده. د روان جولای په کال کې په دې باندې چارواکي وایي چې کار به هم شروع کیږي. روس په پاکستان کې سرمایه ګزارې شاوخوا 14 ارب ډالر ویل کیږي چې دوی به تخصص کړي. دریم پورې د پاکستان او د روس مابین فوجي تعلقات ډېر زیات شي.
بله، او شریک مشکونه کیږي اوس د دوړې ودو تر
2014 کال نه هر کال ګډ فوجي مشکونه هم کیږي کله په پاکستان کې کله په روسیه. ټول نه مهم شی د افغانستان سره ده، هم د افغانستان په مسله روس او پاکستان یو بل ته نږدې شوي دي. او په دې سفر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان لپاره د روس چکن خصوصي ځانګړي استازي زمین کابلوف هغه هم د سره په دغه پلاوي کې شریک کړي. د افغانستان سوله به هم یو مهم موضوع وي.
طاهر خان صاحب په لنډه توګه راته وایي چې پاکستاني رسنیو اخبارونو او تلویزیونونو دې سفر ته څومره اهمیت ورکړی دی؟
پاکستان کې یو مشکل دی. پاکستان کې اوس چې کوم بهرنۍ اړیکې دي، تعلقات دي، نو دلته پاکستانی میډیا باندې خپل د پاکستان سیاست او دغه شیان ډیر غالب دي نو ډیر کم اهمیت ورکول کیږي. نو سنا څخه په رسنیو کې شته داسې هم نه ده، لیکن په ماضي کې به چې څنګه اهمیت د خارجي اړیکو نه ورکو هغه رنګوس پاکستاني میډیا نه ورکوي.
ډیره مننه. زموږ همکار طاهر خان له اسلام آباد اوریدونکو تاسو ته معلومات ترکول چې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف نن اسلام آباد ته ځي، دوه ورځنی سفر دی. د دیارلس کسیزه پلاوی مشري کوي او په بیلابیلو چارو به د پاکستان د خارجه وزیر، وزیر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار شاهین بنیری پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د سرګی لاوروف کوم سفر چې د اسلام آباد ته، په دې کې په افغانستان کې د امنیت او د دواړو ملکونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه عملی کول شامل دي. په دې اړه او په نورو موضوعاتو په حواله دغه سفر څومره مهم دی، دغه شننه یې کړې ده. دا رپورټ تاسو لپاره دی، راځئ چې وایو.
په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي چې د تیر سمودې راهیسې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ همکاري ډېره شوې ده. نوموړی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو له قوله وایي چې د سفر یو مهمه موضوع د روسیې او پاکستان ترمنځ د شمال او جنوب پایپ لاین منصوبه عملی کول دي.
زمونګه په پاکستان خارجه وزارت کې مختلف افسرانو سره خلکو سره خبرې شوې دي. نو دغه دا وینا ده چې روس دا غواړي چې کوم د پیپلز پارټي او د مشرف په دور کې کوم پاکستان سره مذاکرات شوي په نارث ساوث پایپ لاین د تعمیر لپاره، نو روس دا غواړي چې اوس پاکستان او یا نه هو کې پاکستان ډېر وخت راځي دا خاموش دی. دغه خاموشي غټه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته چین سره تعلقات خکول غواړي او روس او بل طرف ته امریکا هم خپکول نه غواړي.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې ګړندې شوې دي. په دغه لړ کې روسیې د مارچ په 13 په ماسکو کې د یو کانفرنس کوربتوب هم وکړ. په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې روسیا د سولې په مذاکراتو کې خپلې ګټې لري چې د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان کردار ډېر مهم دی. نوموړی زیاتوي
چې دا کمره روان پروسس دی، نو د هغې د پاره ماخیال سره چې کوم ګراوند پریپیر کول د پاکستان د طالبانو باندې اثر، بیا د روس چې که وګورو دوه درې کاله د روس ډېر غټ په دې کې انوالمنټ پاتې شوی دی. په ماسکو کې د طالبانو خلکو سره خبرې، د افغانستان د خلکو سره خبرې او دغه شان یو سټیکس د افغانستان والې سره هغوی لري. پاکستان په افغانستان کې د کم چې خلک دي د مذاکراتو حصه د طالبانو، د افغانستان حکومت او نور خلک، نو د پاکستان چې د چا په شا باندې ولاړ وي، د چا په سایډ باندې ولاړ وي، نو بالکل له ظاهره خبره چې هغه سایډ بدلنیږي.
په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره د هلې ځلې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ولسمشر جو بایدن انتظامیه ویلي چې د مې د وړومبې نیټې پورې له افغانستانه د ځواکونو راوستل به یو مشکل کار وي. په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنون کې شایق حسین وایي چې پاکستان دا فکر کوي چې د بایدن انتظامیه د افغانستان د ستونزې د هواري نه پرته په پاکستان کې نور خوخي نه سرګندوي، نو لدې کبلا د روسیې سره خپل اړیکو خکولو ته وړتیا ورکوي.
یقینا دا یو مهمه دوره ده. روس طرف نه داسې فریکوئنټلی داسې ویزټس نه کیږي. لاست ویزټ د روس وزیر خارجه پاکستان ته 2012 کې شوی و. روس جو کاو چې دی اوس رو رو پاکستان طرف ته کیږي، اگر چې دا خبره بیا چرته میټیریلایز کیږي نه اوس رسینه ده شوی. خدا دا شیر ریفلیکټ کوي چې دا یو ډیزایر شته دی چې دواړو ملکونو تعلقات چې دی خط طرف ته اوس هغوی چې دی نیو ډایریکشن په کار دی. د ملیټری چې کوم ایکسرسایزز دی هغه والی سره که تاسو وګورئ، ډیفینس کې کوپریشن، اکانومی کې کوپریشن چې دی انکریز کولو خبرې اترې کیږي.
د یادونه وردا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر باب د پاکستان نو وروستو قزاقستان، ایران او مصر ته هم سفرونه کوي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
با پتہ مدا
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio دا مشال ریډیو د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرکاري ملازمین په خپل ماشونو کې د زیاتوالي لپاره نن په نهمه ورځ هم په احتجاج دي. د ملازمینو د مشرانو په وینا چې حکومت سره د تیرو دوه ورځو راهیسې څه قسمه مذاکرات نه دي شوي او تر هغه به خپل احتجاج جاری ساتي تر څو چې حکومت په تنخواګانو کې د 25% اضافي غوښتنه منلې نه وي. بل خو د بلوچستان حکومت وایي چې ډیر ضرب د غستون څخه واره کړي. کوټه نه ایوب ترین پر دې موضوع رپورت لري.
د کوټ په ګډون د بلوچستان د سرکاري ملازمینو لورې احتجاجي پر لاتنه نه هم ورځ هم د کوټ پر کې چوک روان دي. پکم کې چې د ټولې صوبې څخه د سکولونو نارینه شجنه استادان او د بیلابیل محکمو سرکاري ملازمین په لوی کچه برخه اخلي. د غشتن لري چې حکومت دې د ګرانی سره سم د دوی په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی وکړي.
زما نوم عبد خالق دی، زه په هیل کې کار کوم ایز ویکسینیټر ډیسټریکټ کې عبد الله سره. در نامه د منګای خلاف مش کم 25% چې د وفاقي ګورنمنت اعلان وکړي چې وفاقي خپل حکومت خبر کې او مش دروسه شي نه دی راکړي. نو مش دلته راغلي در نامه شو کړی دا تقریبا په دې کې 30 ملازمین ډیپارټمنټونه دي. دا ټوټل ملازمین موږ پر احتجاج باندې یو. تقریبا 300,000 ملازمین د بلوچستان د چداوس پر احتجاج باندې دي. کچیر د مشته منګای د 2018 دراکې بیا موږ احتجاج ختمو. یو شی نه غواړ چې کومه 2018 کې وړ پڅووله چيني پڅووله تیل پڅووله اوس برا 120 پیټر رسیدلې ده.
ما نوم عبدالغنی دی. موږ ته د المار تناشت یو کل المار وی کل دوړي وی د مجبوري سناش د دریم کال د 2 بجټه پیښ وی دی. پاکی مشتا مراد دی راکول سی وی یو پیسد مده نه د ځانخانه د جات سی بیا زه مشدا بیا یو چې د 25% دی دا پاک منظور کړی دی. وته د خپل صوبایي حکومت درک موږ راغلی د تناش تو جان صاحب سر نه خلاصي.
په دې اړه مشکله د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیه د یو مشر ابيب رحمان مردانزي سره د اپریل په 15 منېټه تماسونه وی. نو هغه ته اول چې د اډیشنل چیف سیکریټري په مشرتابه کې د حکومتي کمیټي سره د دوی خبرې د اپریل په 14 منېټه سی وی. هغه کمیټي د ډیر غشتنې منلې وی. خو د پوینا چې ورسته اعلی وزیر جام کمال خان پر هغه باندې انکار وسو او دغه ډول د حکومت او سرکاري لازمینو ترمنز په خبرو کې نور پرمختګ نه دی شوی. د نوموړي په وینا چې دوی به تر هغه وخت پورې خپل احتجاج روان وساتي چې تر څو د حکومت له لوري په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي ترڅنګ نورې 13 غوښتنې نوي منل شوي. بل په لور د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د اپریل په 3 نیټه د سرکاري ملازمینو د احتجاج په اړه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په اوس وخت کې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواو کې 25% د زیاتوالي توان لری. اعلی وزیر پر سرکاري ملازمینو نیوکه کړي او زیاته کړي و چې په کال کې یو یا دوه ځله سرکاري ملازمین احتجاج کوي چې د دې په تنخواګانو کې د زیاتوالي وسی او که حکومت دغه ډول د غوښتنې مني نو په نتیجه کې به پر راتلونکو څو کلو کې د حکومت سره د ولست پرمختیا او شګړي د کارو لپاره هیڅ ډول پیسې نه وي، ځکه چې ټول بجټ به د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او په پنشن باندې مصرف کیږي. د نوموړي په وینا چې د سرکاري سکولو د استادانو تنخواګان لاله خزیات دي، په دوی کې ډېرې داسې هم دي چې هغه په سکولو کې نه حاضرېږي او چې کله حکومت دوی په ضد ګامونه پورته کوي نو بیا ټول پر سړکانو راووزي او په احتجاج لاس پورې کړي. دلته په کوټه کې د اپریل په 15 نیټه د اعلی وزیر د سرکاري دفتر څخه په جاري شوی یو بیان کې د صوبې و ټولو ډیپټي کمشنرانو او اسیسټنٹ کمشنرانو ته امر شوی دی چې هغه د خپلو ضلعو کې د استادانو حاضري په سکولو کې یقیني وګرځوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو د احتجاجي مظاهرو وروسته د روان کال د فروری په میاشت کې د اسلام آباد په ګډون د څلورو واړو صوبو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی کولو امر کړی و. خو د بلوچستان حکومت د مالی ستونزو له کبله تر اوسه د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې دغه زیاتوالی نه دی کړی، چې له امله د صوبې سرکاري ملازمینو د مارچ د میاشتې د 9 نیټې راهیسې په کوټه کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی.
سو رپورت اوریدو د ایوب ترین. تیر ورځ په پیښور کې تر شپږو ساعتونو پورې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو نه ورغلي د شخصي سکولونو استادانو احتجاجي ناشته تر سره کړه او دوی سړک هم د ټرافیک پر مخ تړل. خو بیا د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره داغه په دفتر کې د دوی د یو پلاوی د ملاقات وروسته دوی خپل احتجاجي ناشته پای ته ورسوله. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې د احتیاطي لارښوونو سره بیا پرانیسي. نور تفصیل له پیښور غلام غوسره کوي.
د احتجاجي لاریون پر مهال دوی د صوبایي سمندۍ مخې ته سړک د ټرافیک په مخ تړلې وو او د چارسدې د پرایویټ سکولونو د تنظیم مشر نفیس الله مشال ریډیو ته په دغه مهال وویل چې حکومت دی د احتیاطي لارښوونو د عملي کولو په شرط تعلیمي ادارې بیا پرانیزي.
په دې ادارو کې چې څومره استادان دي یا غیر تدریسي عمله ده هغه ډېر زیات بیروزګار شوي دي او ډېر زیات سفر شوي دي. د حکومت د اندازې مطابق زمونږ په کې پی کې کې چې څو چار ادارې چې دا بند شوي دي مونږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې حکومت دې ادارې د ایس او پی ځلان نه چي نه کولو.
سو نورو احتجاج کوونکو مالکانو او استادانو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال نه وخت په وخت د سکولونو د بندولو په وجه د سختو مالی مشکلاتو او کړاوونو سره مخ شوې دي.
زمانو مدنان دی جی الیټ سکول فرنټیر کیمپس زمونږه مطالبات ده دي چې څنګه د پاکستان ټول شوبې کولو دي اوپن دي بشمول بی آر ټی نو چې هغه اوپن کې دي شي نو یو ایجوکیشن انسټیټیوټ ولی اوپن نشي کېدی چونکه مونږه تعلق تعلیم سره ده نو د ایس او پیس چې څومره عمل درآمد مونږ کولای شو عمره تاسو په بل یو ډپارټمنټ کې نشي کولای. نو مونږه دا مطالبه ده مونږ سره پرایویټ سیکټر دی مونږ سره فیمیلز کار کوي مونږ سره میلز کار کوي مونږ سره ډرایور هرزاد کار کوي دي چې دا پنځه یا شپږ میاشتې بیا سکول بند کی نو آیا زه تپوس کوم چې دې ته دا نقصان ورسېده دې ازاله به څوک کوي.
السلام علیکم زما نوم رضوان زه اونر یم سکول کې دي. مالکان خو ډېر زیات متاثر دي د مثانو تنخواګانې د ډرایورانو د چوکیدارانو او د کورونو رینټونه دا ټول چې مونږ باندې ډیو شلو مونږ مطالبه لرو چې سکولونه کولاو کړی شي څنګه چې نور بیماریانو مطابق چې دی لکه سکولجون روان دي نور بیماریان هم شته دی داسې به دا بیماري هم وي ایس او پی به فالو کوو او نیمشاره سکول به نه روانې.
د شخصي سکولونو د مالکانو او استادانو احتجاجي ناسته په پېښور کې تیر مازیګر د هغې وروستو پای ته ورسېدله کله چې د دوی یو پلاوی د تعلیم د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره ملاقات وکړو. د تعلیم صوبایي وزیر دوی له باور ورکړو چې د دوی غوښتنې به د تعلیم د وفاقي وزیر سره شریکې کړي او په دغه ملاقات کې د تعلیم د محکمې په چارواکو او د شخصي سکولونو په نمایندګانو مشتمله یو کمیټه هم جوړه کړې شوه چې د کورونا په دریمه سپکی د تعلیمي ادارو لپاره په شریکه یو تګلارې جوړه کړي. په خیبر پښتونخوا کې په 14 ضلعو کې په مرحله وار توګه شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې د اپریل د 11 نیټه پورې تړلې شوې دي او چارواکي وایي د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستلو یا د بند ساتلو په اړه فیصله به د کورونا د مخنیوي د قومي ادارې ان سي او سي په اجلاس کې کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوې ده په هټ دور کې د خپل
څوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د خبر پښتونخوا د کوهات په غمکول کېم کې مشت افغان کډوال انتخمان دي چې د دوو پرایمری سکولونو او یو هایر سیکنډری سکول د ملکیت پر سر د لانجې لوجي به د سکولونو ختم شي او د مشمانو زده کړو ته به زیان ورسیږي. د کډوالو د کېم خون کې وایي د یو ان ایچ سی آر پر مرسته د دغو سکولونو د ودانیو ترمیم چاري پیلیدونکي وي چې ځینې ځای خلکو د سکولونو په مزکو د ملکیت دعوه وکړه. خو یو حکومتي چارواکي مشال لري او تویل د قانون لمخې د کډوالو په کیمپونو کې د پخې آبادۍ اجازه نه وي. انیس اجمل پر دې موضوع راپور لري.
د خیبر پختونخوا د کوارټ په ګمکول افغان کډوال کیمپ کې ځینی استادان وایي چې الته د دوو پرایمری او یو هایر سیکنډري سکول د ملکیت په سر لانجه روانه ده، چې له وجې دوی د ماشومانو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. په ګمکول کې د پرایمری سکول هډ ماسټر محمد زمان د اپریل په 15 مشال ریډیو ته وویل چې مرستندویه ادارو د پرایمری سکولونو د آبادۍ په خبرو لپاره کار پیل کړی و، خو دوه تنه چې ځان د دې سمکې مالکان بولي تعمیراتي کار یې بند کړی دی.
پرائمری تر شو لکه د مونږ یو سل نبی یو سل یو نبی کوټ لمبر سکولونه دي، دې باندې یونیسیار غوښتل چې څه کار وکړي یو سل یو نبی ته یو زړه کې ولا څوک را پیدا شو، هغه شپې وخت د کار بند شو، 15-20 لک روپۍ مصرف شو، په نیمې کې کار پاتې شو، کیس روان و، افغان کمشنری ورسره کیس مخې بیایي، اوس بیا څه پیسې ورته منظورې شي، بیا چې کار کړو بیا شپې په وخت سره شوه، د کار جم بند شو. که سکول داسې مشغول پروت دی که تاسې نجونه راشئ نجونه د وګورئ د حالت یې وګورئ زړه به دې ډېر درد وکړي، ځکه غالبا داسې وخت چې اویا فرسند رسیدلې دي.
محمد زمان سیادوی چې د یو پرایمری سکول کوټې کچوي او باد باران کې زده کوونکو ته ډېره ګرانه وه، نو ځکه یې د پخولو چارې پیل شوې، خو اوس یوازې دیوالونه جوړ شوي او چتونه پې پاتې دي. نوموړی سیادوی دغسې یو بل تن د امام ابو حنیفه هایر سیکنډري سکول یا لیسی د ملکیت ادا کولو وروسته ورته تالا لګولې او غواړي چې د پیټرولو سټیشن پرې جوړ کړي.
تقریبا
په ګمکول کډوالو کیمپ کې د پرایمری سکول استاد زیارت ګل بیا وایي چې په دې کیمپ کې لدوی سره شاوخوا 2000 کورنۍ ثبت شوي، خو ټوله آبادی له دې هم زیاته ښکاري. نوموړي زیاته کړه افغان کډوال خپل ماشومان د پاکستان سکولونو ته د استولو وس نه لري او غواړي چې د کیمپ دننه ورته د زده کړو موقع برابر کړل شي.
دغه نمبر دو سکول 190 کې چې دا هغه تم د ځمکې مالک پلان جوړ کړی ده، چې ما ځان سره چوکیدار مقرر کړی او موږ ته 25,000 روپۍ تنخواه راکوي، نو هغوی فنډنګ نه لري، هغوی وایي موږ 8,000-9,000 روپۍ تنخواه ورکوو، موږ 10,000 نه پورته چوکیدار نه شو ساتلی، ځکه یونیسیار یې نه ورکوي که مسلرټ یې نه ورکوي، نو موږ فنډ خو دغه چای جوړ. نو دوی خپل وخت سره ګرځي، خو بس معامله خرابه غوندې ده، نو علاج خیرو کې خلک ورته ډېر بېچاره چې دا ماشومانو ژوند تباه کړي.
زیارت ګل وایي له دې سکولونو سره مرستندویا ادارې او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا UNHCR مرسته کوي. هغه زیاتوي د سکولونو پر ځای پاتې کولو لپاره یې UNHCR او ضلعي انتظامیې سره خبرې کړې دي، خو دا مسلې لا نه دي هوارې شوې. په کوهاټ کې د افغان کډوالو د تعلیم د چارو ضلعي مینیجر عالمگیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په قانوني توګه د افغانانو په کیمپ کې پخه آبادی نشي کېدی، خو په دې سکولونو کې تعمیراتي کارونه پیل شوي وو، ځکه پرې لانجه پیل شوه. نوموړي زیاته کړه د ملکیت ادا کوونکو د مسله عدالت ته وړې ده، نو ځکه پرې دي زیات څه بحث نشي کولی.
دا کاغذونه چې داسې دی چې دا خو 79 کې چې چا مطلب پراپرټي وه، خو دا ګورنمنټ ډېر لیس کړې وه که نه، کمشنر کو ته وایي چې هر کار اخیستی ګورنمنټ آف پاکستان، نو د دې لنعنه خپل شته دی، مطلب کاغذونه ملکیت انتقال هر یو څیز خو مالک اوس را پاسېدلی، خو اصل تاسو چې وګورئ لیګلي په کین کې به تاسو پخه بادي نه شئ کولی که نه، اصل کې فن لغه شوی منظور شوی دی سکول کې کار کوو، چې څلور 15 کمرې دي او برانډه
د ګمکول د افغان کډوالو د ستونزو په اړه مې په کوهاټ کې د UNHCR دوه چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغوی تر پوښتنې اورېدو وروسته ټلیفون بند کړ. دغه سي د کوهاټ مرستیال ضلعي کمشنر بشیر احمد راته وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
د ترنګ ساتلا په پیښور کې درې نیمې بجې کېدون کې دي. تاسو ته به د خبرونو لنډیز زما همکار مجید بابر در ووروي. لنډیز وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو.
د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دورودنی سفر نن اسلام آباد ته دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 15 په خپل ویب پاڼه کې ویلي، نو موړه بعد خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په خپل میندې اړیکو، اقتصادي همکاریو، شمال جنوب ګیس پایپ لاین او په افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې کوي. په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په نهم ورځ هم په احتجاج دی او له حکومت په خپل تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي غوښتنه کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیرو څلورو ساعتونو کې 103 کسان مړ وجل دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویب پاڼې د اپریل پر شپږمه لیکلي چې له دې سره په ملک کې له کورونا څخه د مړو شو مجموعي شمېره 14,940 ته رسېدلې. د بنو پولیس وایي تېره شپه نامعلومو وسلوالو د پولیسو یو هډ کانسټیبل په ډزو وژلی دی. تر اوسه د همدې ذمهواري چا نه ده منلې. نن د آسټریا په سرخار ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځ ګړتوب د امریکا او ایران ترمنځ په 2015 کال کې شوې د اټومي تړون په سر خبرې تیرې کیږي. په واشنگټن کې د واک بندیدونه پس د 2015 کال د اټومي د اسلامي د بیا بحالۍ په اړه په لومړي ځل نیغ په نیغه هڅه کیږي. او د روسی ازویستیا ورسپانې د اپریل پر 15 راپور ورکړی چې په زندان کې بندي د کریمینل منتقد الکسی نوالنی د ټوخي او تبې له وجې د ناروغانو واټ ته منتقل کړل شوی دی. نوالنی پرون په خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل، له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کیږي، درې قیدیان چې ښایي د نري رنځ یا ټي وي پر ناروغۍ اخته وو روغتون ته انتقال شوي دي. نوموړي لیکلي د زندان ډاکټرانو چې دی معاینه کړې ورته ویلي چې تبې له 8.1 درجو لوړه شوې او سخت
اوریدونکو په دې دوه معنی مای کې تاسو د فارا 219 پروګرامونه لرو. ریپورتونه را سره نشته. د رڼا پر لور به ووري او بلګرستو یې خو سترته د مشال رادیو 19 خبرونه تورتمونه وړاندې کوو. په پاکستان کې یو شمېر کسان له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روږدي دي چې زیاتره یې ځوانان دي. نشه یې توکو که یو خوا د روږدو کسانو پر روغتیا منفي اغېز کړی، نو بل خوا یو شمېر ټولنیز اثرات هم رامنځته کړي دي. د دې اونیزې خپرونې په دغه برخه کې په ټولنه کې په نشو د روږدو کسانو د مقام او د ټولنې د رویې په اړه بحث شوی. د خپرونه هره اونۍ تاسو ته پر احمد شاه اعظمي جوړوي.
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تور تمونه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توک پر کارونی لاملونو تاوانونو او غیظ باندې بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو پر بدن د نشو اغیز، لدې څخه پیدا کېدونکو ناروغي او مرګونو په اړه بحث واوریدي. پروانه خبرونه کې به واوري چې په نشو روشت کسانو ته ټولنه په کومه سترګه ګوري او د دوی لکړونو څخه د هغوی پر کورنۍ او ټولنې څه اغیز کیږي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال له راپور سره سم په نړۍ کې شاوخوا 2.9 میلیونه کسان په نشو روږدي چې د نړۍ د نفوس 15.3% کیږي. بلخوا په پاکستان کې څه باندې 6.5 میلیونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي چې زیاتره ځوانان دي او عمرونه له 25 څخه تر 29 کلونو پورې دي. په نشو روږدو کسانو ته زیاتره وخت په ټولنه کې په شسترګه نه کتل کیږي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې په نشو د روږدو کسانو د بیا رغونې مرکز نوی ژوند مشر ریاض احمد حیران وای چې تر ټولنې مخکې په نشو روشت کسته په خپل کورنۍ کې هم په شس سرګ نه کتل کیږي.
په دنیا کې د ټولنې لوی او عظیم رشته چې دا هغه د مور او د بچي، چې کله دا بچي نشي شروع کینو دا مور تم تنگ شي، دا ولم بیا هغه مینا او هغه مقام او هغه عزت چې دی اغه نور کی منګو ګور پلارشی پلاروم ډیر غټه حستیده خپل بچی ډیر زیات خوګیږي. نو هغه پلار چې کم ده هغه د دې بچی نه بیا انکاری شي او د سره ظلم کوي تشدد پی کوي د کورې وباسي او دا چې شرمېږي پی او خلک وته په معاشره کې چې دا هغه پیغور ورکوي پښتنه معاشره د پیغورونه دي کومه وګورو خویند چې کوم هغه د دې رور د دې نشي د دې لعنت په ځوان دی هغه ته په کورونو کې پیغورونه ورکول کیږي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې په نشو روشت کس د نشي توکو د لاس راوړنې لپاره لښو بد مخ نه ګرځوي نو د هغه د همدې اعمالو لکبل ټولنه هغه ته په ډیره ټیټه سترګه ګوري او پر هغه باور نه کوي.
کومه معاشري د راشنو معاشره خو بیا پردې د وړې لري دا هغه په ډیر په بد نظر ګوري او ډیر په نیچ نظر باندې هغه ته ګوري اعتماد پی څوک نه کوي. زبدا ویم چې د چا د دکان مخې ته ولاړی نو هغه پیدا اعتماد نه کوي خانه د دې نه ځا چونکی هغه کردار داسې لوبولې په معاشره کې چې د خلکو زړونه یزار کړي د کور نغلا کوي د مور نکالې پټي پیسې پټي لوخي لرګي پټي بهر د خلکو نغلاګانی کوي د یو نشئی انسان زمونږ په معاشره کې ډیر لاندې چې دا هغه حیثیت ته په ډیر غلط نظر وته کتل کیږي. څوک رور نه قبلای څوک دوست نه قبلای څوک رشتہ دار نه قبلای بهر معاشره سوسایټي چې دا هغه دا نه غني چې دا د معاشري یو فرد دی.
د نشول استعمال څخه کې یو خو انسان په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي او له زهنی او نفسیاتي فشار او خپګان سره مخامخیږي نو بل خو د نشو د نه لاستراوړلو په صورت کې متاثره کس د ناکراری شکار سی او بدن یې په دردو ناخته سی. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې علاج کوونکی ډاکټر قدرت الله وای چې د دغه ناکراری او دردونو د خاتمه لپاره چې کله په نشو روشت کس ته نشي توکي په لاس ور نسی نو تر هر حد تلای سی.
پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بے سکونی تعریفی چې داغه د بچینی او د بے سکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پریمینځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضی شي خو صرف اور صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې چې دا کم شعور دی د انسان او ورس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم شي تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرڅي هغه د بل بچي وجني هم او کې انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شیان خرڅي نو هغه پر دې باندې هم بیا اټس ډډه نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه شي پریږدي یا کم تکلیف ورته ورسي.
د ټولن لخوا په نشو روش کسر چلن او د نشو د حصول لپاره د هغه حال ځلی متاثر کس خپل هم احساسوي خو د هغه په وینا هغه وخت ځان په کنټرول کې نه وي. د خبر پرندخوا په سواد کې د نرسنګ لڅنګ سره تړلی اته دیرش کلن ایاز خان 15 کال ځان ته د نشي ستنی لګولې خو اوس یې په نوی ژوند بیا رغونې مرکز کې درملنه روانه ده. نو موري وای د میرمنې په ګډون د کورنۍ ټول غړي او ټولنه په نشو روش کسته پس په کسترګ ګوري
خپل وای چې دا هغه انسان ته پس پک نظر باندې ګوري کله چې وسه نه شکی خپل بچی چې دی هغه مغه بابا پاپا هغه نه وي دغه تا پلار تا نشه دومره زور لري چې لکه هغه دې است هم نه ګوري نه بچو ته ګوري نه خځه ته ګوري نه مور پلار ته ګوري نه اوټ کور نه بهر شي کم خلکو دغه معاشري وال دغه هغه ته انسلټ است هم نه ګوري بیزته ته نه ګوري شي بس صرف نشه غواړي.
بل خو 15 دیرش کلن لیاقت علي چې لس کال د نشو ستنی لګولې او د نرسنګ لڅنګ سره تړاو لري وای چې په نشو روشت کس د شاو بد توپیر نسی کولای. نو موري چې دا مهال د سواد په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې تر درملنې لاندې دی وای چې په نشه روشت کس باندې هیڅ څوک باور نه کوي. نو موري د خپل یو ډاکټر شوونکی کیسه کوي چې د نشو په ستنو لګولو روشت وو او اوس رغیدلې دی.
زمون یو ټیچر دی اوس پروفیسر دی کرنټلی په دوبۍ کې دی نو مل کانفیډنشل دی نشم اغستی شي هغه هم د نلبن ډاکټر نو هغه ما ته قصه کوله چې زه په کراچۍ کې ما جی پی ایم سی کې ما ایف سی پی ایس کا هغه وخت کې نو زه لاړم ماسپتن ځان ته مې د انجکټیبل زکړو لاړم الته یو باربیکیو هغه کې کېناستم آرډر مې ورکو خوراک مې شروع کړو نو پاغلار منی یو کس روانو کباړ والا او جاړی والا کس عام او نو هغه ما ته زړه سو ما چې راشه دوی ته مواز کوم او په دې منیم د خوراک کوم جی
نو هغه ته ما आवाज وکړو هغه رااله او ما سره کانه شیر ته ما سره خوراک شروع کو نو دې مېز کې بل یو دیاردار روان په غلار منی نو هغه هغه ته आवाज وکړو چې راشه دلته یو نشه یې ملیدلې ده او راځه ته تم روټه وخوره وی زه په هغه ځای باندې پاسې ته ما غوې لم یو لته ورکړه او دا هغه ځای نه ډایرکټ ریهابلیټیشن سنټر ته لاړم 3/4 من میالته وستجی او خپل علاج مې پوره کړ دلته په کلی کې ما په څه ختمونه شو مختلف تلاشونه نروستو زه کور ته مې اطلاع نه ورکړي او بیا خیر څلور میاشتې بعد راووتم بالکل ریکور ما او اوس کرنټلی هغه پروفیسر اف میډیسن دی په سعودي عربیه کې نو کته مقصد زما خبرې دا دی کته چا سره نیکی کوي کنه په دې نشه په حالات کې نو هغه دا سوچ کې دا نشه په حالات کې په ځان نه پويږي ځکه ما سره نیکی کوي
د پاکستان په بیلابیلو بیا رغاونې مرکزونو کې په نشو د روږدو کسانو درملنه کیږي. د دې د درملنې لپاره نه یوازې طبي ډاکټر هلته موجود وي، بلکې یو ارواپوه یا ماهر نفسیات هم د خبرو اترو او مشورې لاري د متاثره کسانو درملنه کوي. د سواد په نوي ژوند بیا رغاونې مرکز کې ارواپوه حنا زبیر وای چې ټولنه د نشو روشت کس عزت نه کوي، خو دوی هلته د علاج لاري هغوی ته هغه عزت او درناوی بیرته ورکوي چې نشو ورسخه اخیستی وي.
کم کسان چې نشه کوي هغه خو زمونږ دلته چې وګوري نو هر طرف نه وته ډیر زیات په بد نظر کتل کېږي، ځکه چې هغه نه څوک ځان سره کېنی نه د هغو سره څوک کېناستل غواړي، هغه ته په معاشره کې هغه عزت نه ملاوېږي کم چې د نارمل انساني، مطلب هغو سره ډیر زیات بد سلوکي کېږي او ځکه چې هغو هم نشه وکي نو د خو په خپل ځان نه پوهېږي، د خو غلط سټپس هم اغستلې شي، نو داسې انسان ته لکه دلته بالکل څه عزت نه ملاوېږي. زمونږ خپل پوره کوشش ته چې موږ نسوم رحم کیږي چې کم زمونږ د معاشره کم خلک چې دي هغه سوم رحم زمونږ نه کوشش کیږي چې موږ دوی د ټریټمنټ وکړو، د دوی علاج وکړو، د دوی نه د معاشره هغه ذلت لرکو او هغه عزت وته واپس ملاو کو کم چې د دوی نه نشو وړي دي.
نو موږ زیاتوی چې ټولین ته پکار ده چې په نشو روزو کسانو سره ښه چلن وکړي او د هغوی درملنه وکړي، ځکه د حنا زبیر په وینا په نشو روزو ګڼو کسانو ته دا هم نوې معلومه چې د دوی درملنه کېدلای شي.
کم خلک چې نه نشو باندې اخته شوی دی دا غوی شاته فیملی ایشو راتلی شي، ریلیشن ایشوز راتلی شي، بیټ کمپنی راتلی شي، مطلب هغه په یو ناپوهی کې د نشې طرف ته تلی نو هغه ته داسې پسپک نظر نه دی کتل پکار، ځکه چې هغه کو هر څنګه دی خو یو انسان دی نو انسان په حیثیت لکه هغه ته خپه نظر کتل غواړي، هغه نه که څه غلطی شوی دا بس هغه لکه د ټیکیو دوه دغه کول غواړي، بل دا هغه له داسې رائے ورکول غواړي. ډیر شه نشایان چې دی هغه د دین نه دی خبر چې د نشو علاج هم کیږي، نو هغه په غفلت کې اخته دي، نو چې دوه خبر شي په دې باندې چې د نشې علاج کیږي بالکل کېدای شي او څوک وته خرای ورکی، نو دا زموږ لپاره ډېر خبري او موږ خپل دې خوا هم کوشش کوو او بهر هم دا پیغام ورکو چې تاسو دې څوک ویني نو بالکل علاج ته دا وي دهان جوړ کړئ چې او بالکل علاج ممکن دی او تاسو علاج کېدای شي.
یو شمیر ارواپوهان وایي چې په نشو لروج د کسانو سره خواخوږي او مرسته پکار ده ترڅو هغوی د خبرو اترو او ښه چلن لاري له نشو راوګرځول سي. د دوی په وینا لروږد کسانو څخه کرکه یا له هغوی سره منفي چلن متاثره کسان نور هم د نشو خواته ورټیل وهي او له ټولنې څخه زړه ورتور کړي. د نوي ژوند مرکز مشر ریاض احمد حیران وایي چې باید یوازې له نشو څخه کرکه وسی خو په نشو لروږد کسانو څخه نه. د نوموړي په وینا نشه کول یو ناروغي ده چې علاج یې پکار دی.
مونږ چې یو نشي ولا انسان وینو نو مونږ هغه ته مریض وایو، مونږ دا چرتم نه وایو چې دا نشه ای دی، مریض ته خو د علاج ضرورت دی، هغه ته خو د وهلو ضرورت نه دی، هغه ته د همدردی ضرورت دی، هغه چې دی مجبور دی، هغه ته مینه پکار ده، هغه ته همدردی پکار ده، هغه کونسلنګ پکار دی، هغه په ښه طریقه گایډ کول غواړي. هغه ګوره د نشه علاج چې دی هغه په ستنو دوایانو کې نشته دی، دا صرف احساس را بیدارول دي، یو انسان ته احساس ورکول دي آیا چې ته دا چل کې د دې نستا صحت ته نقصان دی، ستا عزت ته نقصان دی، ستا دی جان ته خطر ده، ستا هغه جان خرابیږي ولې چې نشه اسلام حرام کړی ده. نو کوم څه چې اسلام حرام کړی دی هغه باید چې د انسان د دواړو جانو د پاره هم نه دی خو د هغه د صحت د پاره هم نه دی خو. نو موږ له پکار دی چې زمونږ په کورونو کې کسوک نشه کوي موږ هغه مینټلی دې ته تیار کړو چې راشه تا چېرته په خپل نږدې چرته یو ریهبلیټیشن سینټر کې فرسټ آف آل خو دوی په کور کې دی وکی کور کې هغه د سی پابندۍ کې ساتل شي او هغه مصروفه ساتل شي او دا هغه خیال ساتل شي ټول نو به خو دې په کور کې وساري کدا نشي نو په یو ریهابلیټیشن سنټر کې دې چرته کینی او کم سی کم درې سلور میاشتې چې دی دې دې التا خامخا پاغه باندې وړي چې دته التا خبا قاعده کونسلینګ وشي د وینه بدل شي د فام بدل شي دا غینه پس چې بیا کم دې د سوسایټی کردار شروع کیږي چې دې د دې ریهابلیټیشن سنټر نه کل راوزی معاشره دته په یو درنستر غ باندې وګوري او دې ایکسپټ کی چې دا علاج وکړو دې د نشینه ووړي دو او دې چې دې اوس مونږ قبول کو څنګه چې مونږ انسانان یو هم په دغه نظر باندې هغه ته وکتل شي نو د معاشره په دې کې ډېر غټ کردار دی.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر داسې کسان بیرته د نشو خواته راګرځېدلې چې پر درملنې او رغېدو سربېره په ټولنه کې د نشې په نوم یادېږي او بلل کیږي یا هم منفي رویه ورسره کیږي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره و. راتلونکي اونۍ کې به په پاکستان کې د ځینو هغو مراکزو په اړه حال درکړو چې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. په خبرونه کې به واوري چې د دوی د علاج لارې چارې څه دي، تر څه وخت ناروغان له ځان سره ساتي او مرکزونه څنګه روان دي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وپانی او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
تاسو تور تمونه پروگرام اوریده چې زما همکار احمد شاه اعظمی کوربه او اوس ترته زما بل همکار انیسا اجمل تاسو ته اونیزه پروگرام وړاندې کوي د رڼا پر لور. دا پروگرام ووري دا پروگرام او د مشال نور پروگرامونه څنګه دي تاسو سویل لری ست تبصره لری سم مشور را کول غواړي نو تاسو کولی شئ په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ 00 2211 4120. د رڼا په لور پروگرام خبرېدو ته چمتو دي وایوري.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. پروانه خپرونه کې په قبلي زلو کې د جنکو تعلیمي شری پړه خبرې کوو. د تعلیم لپاره کارکونکو حکومتي ادارې وایي چې په قبلي زلو کې شاوخوا 50% جنکې لسکولونو بهر دي. په قبلي زلو کې وسلوالو د جنکو هم ګڼ سکولونه ړنګ کړي وو او دا غو سیمو ولسوای چې د پوځي عملیاتو له وجې کډوالې پر مهال یې هم د جنکو تعلیم ته زیان رسیدلې دي. که څه هم حکومت وایي چې په قبلي زلو کې د سکولونو د بیا آبادولو ولته د تعلیم عام کولو لپاره منصوبې پیل کړي، خو ځایي خلک وایي چې د جنکو د تعلیم په برخه کې اوس هم ډیر کار پاتې دی. د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورغزی مشال ریډیو ته ویل چې د کډوالې ژوند پر مهال د قبایلو د جنکو د تعلیم په اړه سوچ نورم مثبت شوه دي. نو حکومت لا پکار ده چې په دې ځلو کې په وخت د تعلیم او په ځانګړي توګه د جنکو د تعلیم لپاره اقدامات وکړي.
دا کوم پندمیکو یا وبا ودینه مخکې کوم حالات او اغم ټول دنیا ته د خاص کر د قبایلي ځلو ټول ته وران دي چې انته هم دا 75% جنکی په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه بهر وي او چې کوم آلریډي په سکولونو کې وي هغه ته د کوالټي ایجوکیشن نه رسېدو او بل ډېرې ستونزې دي. مطلب یو خو د آوټ آف سکول ماشومانو خبرې دي، بل هلته کې زموږ سره په قبایلي سیمو کې خاص کر په ګرلز ایجوکیشن کې موږ سره ټیچرانو کمی وو، موږ سره د سکولونو کمی وو. زیات تر والدینو به دا شعور کولو چې زموږ بچو ته ایجوکیشن انسټیټیوشن نشته، تعلیمی ادارې نشته، نو دوی دنه موږ خپل مسلمان سکولونه ته نشته. دویمه خبره ده چې کله وبا راغله تر اوسه چې کوم صورتحال دي، اوس خو قبایلي سیمو کې ټول نه غټ د وبا چې کوم حالات دي دا یو غټ چیلنج ده. خو که د تعلیمي بجټ ته تاسو راشي، ایجوکیشن بجټ ته که تاسو راشي، نو ګلس منی هلته کې په قبایلي سیمو منې 32% صرف ایجوکیشن انویسټمنټ کېږي په ګلس سیکټر باندې. او بل دا چې کوم ایجوکیشن سیکټر پلان ده، کی پی ایجوکیشن سیکټر پلان، هغه دا اوس پورې تعین نه ده کړی چې موږ د کوم او خو سکول چیلډرن دی په ټرابل ډسټریکټس کې دا به موږ څنګه سکولونه کاروو.
دا خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چارواکو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې د قبایلو په ګډون په دې صبح کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره 15 لاکه ده. خو د تعلیم لپاره کارکونکي وایي چې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیر لدې زیات دی.
د تعلیم محکمې په خبره په خبر پښتونخوا کې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 3.5% جینکې دي.
په قبایلي ضلعو کې د تعلیم لپاره د کارکوونکي یوې ادارې خادم الخلق چارواکي فاروق افریدی مشال ریډیو ته وویل
چې په قبایلي ضلعو کې د جینکو د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره حکومتي او غیر سرکاري ادارې کار کوي، خو سم په دې سیمه کې د الکانو په نسبت د جینکو تعلیمي ادارو ته زیاته توجه نه ورکول کیږي او همدا وجه ده چې ګڼې تعلیمي ادارې غیر فعال دي.
ما د معلوماتو مطابق دواړه نارینه او زنانه چې کم سکول نه دي تر اوسه پورې کم چې ډیمیج دی پارشلی یا فولی ډیمیج دی په دې کې په سبا نکار شروع دی. حکومت خدا داوی کوي چې مونږ کار روان کړی دی، انډر کنستراکشن دی یا په پروسس کې دی، خو دا ده چې انتهایی په سستروې سره او ډیر په مزه مزه باندې دوی لګیا دي. وو 50 داسې سکول نه دي چې هغه ته لا داسې سکیم نه دی منظور شوی، هغه په انتظار دي چې یا به د ګورنمنت ای ډی بی کې راشي یا به چرته کې ډونر ایجنسیانې هغه ځان سره راوخلي کار به شروع کړي.
فاروق افریدی دا هم ویل چې په قبایلو کې اکثره خلک خپلې لونه په کم عمره کې واده کړي او دغه سي د خصو استادانو هم کمی ده، نو ځکه په دې سیمو کې د جنکو تعلیمي شرایط ډیره کم ده. د مومندو د یو سرکاري سکول زده کوونکي ناسبي وی راته ویلي وو چې د سکول ودانی په خانه ده او دوی اکثره په باد باران کې ویریږي. هغه وایي په قبایلي ضلعو کې اکثره د زده کوونکو د کور او سکول ترمنځ فاصله ډیره زیاته وي او کورنۍ نشي کولی چې د جنکو لپاره د بیلو ګاډو انتظام وکړي.
یا خو په اسکول کې لټرین هو پکې ستاسو خو هغه بيخي لکه وران ویجړ دي او برانډا هم ټوله غاډه واډه ده، باران چوشي کمره هم ټوله راساسي چې موږ کوم کمره کې دا پیپر ټوله لاندې شي ار څه موږ لاندې شي او ډیسکونه پکې ستاسو خو لکه مزه نه ستاسو مات دي او بوډونه پکې ستاسو یاو چې کوم مسله هره تاسو نه ستاسو ټټونه پکې کم نه دي چې مشمانه دي د کورونا واج ده نو هغه چې لري لري کینه هو ډیسکونه کم دي نو پاره پوجا دو دو نه استو کمې دي پکې به انتها او دی ولونه نه سي دا نه شته دي او دو او بو تنظیم هره شته دي هډیګې نه شته دي کنه لکه د لسی بمبادا او نور پکې ولنه دي سي مزای ډیر نه شته دي. خو بس زمنګ په اسکول کې ټوټل دوه ټیچران دي او تقریبا 100 پورې سټوډنټان دي موږ سره کنه دا ولا او موږ ته دی ویم ټیچر ډیر سخت ضرورت دي ځکه چې اکثر ابلور دي د دوه چنه وی یو بیمار او د بلی ډیوټي لګیدلی و نو موږ هم دوه درې ورځې هم دا ستل لړل نو زه مچ موږ ته یو ټیچر راکلی شي خاله د ټیټي ټیچر دی راکلی شي دی ودی راکلی شي ته کمې دي دی ټیچر.
د فاټا د تعلیم لپاره کارکونکو سمود وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په ټولو قبایلي سیمو کې یو لس سوا 390 سکولونه په جنگونو کې تباه شوي دي، خو قبایلي ولس د وران شوو سکولونو شمیره ولس سوا 250 یادوي. په وزیرستان کې خبریال رضیا محسود وایي چې د نورو قبایلي ضلعو په نسبت د شمالي او جنوبي وزیرستان په سکولونو کې د جنکو شمیره ډیره کمه ده. هغه زیاتوي باید حکومت په دې سیمو کې د جنکو سکولونه فعال کړي چې د جنکو تعلیمي شرایط زیاته شي.
لکه وداؤٹ ایجوکیشن کله هم بجا ترقی نشي کولی، کله هم امن نشي راتلی، کله هم زمانی سره پښته رنگ نشي برابرې دی نشي کنه. نو دا خبره ده چې فیمیل ایجوکیشن باندې موږ خپل ډیر زیات فوکس دی. وزیرستان کې کوم جوړ غوري کنه فیمیل ایجوکیشن بالکل زیرو دی. کلونه چې کوم دي کنه انان فنکشنل دی، ګوست امپلایز دی، ټیچران په کور باندې تان کې اخلي، الته چیک اینڈ بیلنس نشتا. سکولونو کا اکثر خلق وای چې دا وزیرستان خلک چې دای د جینا کومه سبق نه وای. زه وای چې دا غلط خبره ده، زمون خلک سبق وای د اهمیت منو پیږي کنه چې لکه دا ضروری ده. الته مسله دا ده چې تا کوم سکولونه دي اخ کې سټاف نشتا، نان فنکشنل دي، پرایویټ سکولونه دي چې خپل هغه سره جوړ کړی دی، زیات سترین ته پکې هغه خلک چې نه کوم سبق وای.
د تعلیم لپاره کارکونکو وای چې په قبایلي ضلعو کې د جنکو د کمی تعلیمي شری وجوهات کلتور په ځینو کلو کې د سکولونو نشتوالی، د سهولتونو د خزینه استادانو کمی، غربت او د تعلیم پړه پوهاوی نه لرل دي. د قبایلي خصو د پرمختګ لپاره کارکونکو نوشین اورکزی وای چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې تر انضمام وروسته دوی دا فکر درلوده چې د جنکو په تعلیم کې به بهتري راشي، خو هغه وای چې غي سره د جنکو د تعلیم په برخه کې کړیشمنی نه دی پوره شوی.
ستوره پورې خبره د ایجوکیشن دی نو ستوره نوی مست ایریاز دی، هغه ټول هم اندي صورتحال نه تیریږي. خو ډیر زیات کوم پاتې ډیسټریکټ سی هغه ایجوکیشن له ها سره هغه سوچ کوم مومند دی او بیا غنم ډیر زیات صورتحال کوم خراب دی هغه د اورک سی دی کزنانا دی او کالکان دی دوړو سکولونو حالات خراب دی خو بیا اسپیشلی څنګه ټوله دنیا کې وی بیا ډیر زیات کوم سفر کیږي هغه خزیبي بیره چې خو ایجوکیشن ته خلک ډیر زیات توجه نه ورکوي
په قبایلی ضلعو کې د تعلیم یو بل مبارز علي جواد وایي چې له وخت تېرېدو سره د تعلیم په برخه کې د قبایلو په سوچ کې ډېر مثبته بدلون راغلی دی. هغه وایي که ولس ته سهولتونه برابر کړل شي نو ټول خلک به خپلې لوڼې سکولونو ته ولېږي.
خلکو سوچ او وکیان چې تعلیم حوالې سره ډېر زیات پوزېټیو دی. خلک ټول غواړي یعنی 1-2% کده سی وي چې هغه د جنګي او تعلیم حوالې سره مشکوک وي. دوی نو کې غوته خبره ده چې دلته خلک غریب دي کنه هغوی ته موقع نه ملوي چې هغه لکه یو سکول ډېر ته نوریاوي یا هغوی والدین چې کوم دي داسې هغې کې وي سټیج کې وي چې هغه خپل کلي نه بل کلي ته نه شي تللی. یا هغه لکه د غربت خاص وجه ده که غربت نه وي یو لکه ما خپله خپلې بچې باندې فسي اسلام آباد کالج نه وکړه
چرواکی وای په قبایلی ضلعو کې څه د پاسه 15,000 سکولونه دي. خو د قبایلی ضلعو خلک وای د ځینو سکولونو ودانې نشته او ماشومان یې په خیمو او یا په ډاګه سبق وایي چې په باد باران او ژمي او ګرمۍ کې ورته ډیره ګرانه وي. علی جواد وای چې قبایل اکثره په ډاګه د سبق لپاره الکان ولېږي خو د پردې او د کلتور لوجه په جنکو په داسې ځایونو کې ستکړې نشي کولې. په قبایلی ضلعو کې د تعلیم لپاره د کارکوونکي یوې ادارې خادم الخلق چارواکي فاروق افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا پکار ده چې په سیمه کې د جنکو د تعلیم په اړه د سکولونو جوړولو او د استادانو برتی کولو سره سره د پوهاوی پروګرامونه پیل کړي.
په دې یقین دی چې د زنانو تعلیم ډیر ضروری دی او په دې خبره مونږ پوهیو چې زنانو ته مونږ تعلیم ورکو نو هغه اثر ډیر لري. اصل کې دلته کې مایند سیټ په دې خلکو باندې د ایویرنس یا د آگاهی کارونه کول دي، د دې مایند سیټ چینج کول دي چې دا د شرم خبره نه ده. نو مسله دا ده چې د خلکو ذهنونه لا دې ته نه دي تیار چې هغه خپل خور لور باندې تعلیم وکړي کا کوي هم نو تر پرایمری لیول پورې دوی دې ته راضي دي. پدې کې زما ذهن دا دی چې کم پیرنټ خپل ماشومان نارینه یا زنانه نه لګي نو په کار دي چې هغه فورس کړل شي لکه څنګه په دې پولیو باندې د غشانتي فورس کیږي چې تاسو خپل ماشومان ته ورکړي.
دا چې په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیمي شری زیاتولو لپاره حکومت سه اقدامات کوي. په جنوبی وزیرستان کې د تحریک انصاف ګوند غړي نصیر الله خان راته سمو دا وړاندې ویلي وو چې په سیمه کې د سکولونو د فعالولو ترڅنګ د خزینه استادانو د برتیان لپاره منصوبې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د جنکو د سکولونو جوړول لپاره هم وړاندیزونه ورکړي او هیله ده چې ډیر زر باندې سکولونه جوړ شي. دغسې د اکسایز او ټیکسیشن په برخه کې د صوبایي حکومت ځانګړي سلاکار او د کرمینا د تحریک انصاف ګوند غړي سید غازی غزن جمال اویل چې د دوی حکومت غواړي چې په قبایلو کې لوړاندې نه د جوړو شوو د جنکو سکولونو صورتحال بهتره کړي او د جنکو د تعلیمي شری زیاتولو لپاره هم هلې ځلې پیل کړي دي.
دیدل مونږه دا سې کړي دي کم زمونږ اگزیسټینګ سکولونو هغه ټول مونږه میپ کړي دي. دا کم ځای کې د اپګریډیشن ضرورت او التم اپګریډیشن کړی دي. کم ځای کې د نوې سکول ضرورت او هغه ځای کې مونږ نوې ور کړی. زمونږ نیډ ډیر زیات دی نو دا به په یو کال کې نه کیږي، سبا دې کال کې کیږي، سبا بیا مونږ بل کال کې ور کوو. نو مخکې نور نوې سکول نه جوړولو نه مخکې ضروری خبره ده چې کم دا زاړه جوړ دي دا مونږ مخکې ټکو کنه.
اوریدونکو دا وا د دیونه درنا په لور خبرونه کډ خبرونه په اړه سرای لری نو ضرور را سره شریک کړئ. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خبرونه پورې را لای اجازه تراکې د خپل پامان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.